आज व्यू 360 में
मौजूदा सिक्योरिटी हालात की वजह से आम इंतखाबात के इनेकाद में इल्तवा का इम्कान नहीं। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ निगरान वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी बातचीत।
बुनियादी तौर पे कानूनी और आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है और हमें ये यकीन है कि वो अपने काम को इंतहाई ईमानदारी से सरंजाम देने जा रहे हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर कहते हैं कि इस बात का इम्कान नहीं है कि आम इंतखाबात मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से मुलतवी हो जाएंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान को दिए गए खसूसी इंटरव्यू में उनका कहना था कि अगरचे पाकिस्तान को मगरबी और मशरकी महाज पर खतरात का सामना है, लेकिन यकीन है कि बैक वक्त सरहदी खतरात पर भी काबू पा लेंगे और बिला रुकावट मुकम्मल करवाएंगे इंतखाबात भी। आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे निगरान वज़ीर-ए-आज़म का खसूसी इंटरव्यू और इस पर तजिया लेंगे माहिरीन का, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये इंटरव्यू।
निगरान हुकूमत इंतखाबात के हवाले से कयास आराइयों को क्यों ख़त्म नहीं कर पाई है?
अब मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कयास आराइयाँ हैं जिसमें निगरान हुकूमत को इंटरवीन करके जो है ना उसको एड्रेस करना चाहिए। बुनियादी तौर पे कानूनी और आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है और हमें ये यकीन है कि वो अपने काम को इंतहाई ईमानदारी से सरंजाम देने जा रहे हैं और वो उस प्रोसेस को वो ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके हैं जिसमें दो तीन आइनी तकाजे हैं वो पूरे कर रहे हैं, शायद डिलिमिटेशन के हवाले से हैं और जल्द ही वो खुद जिसका कानूनी इख्तियार उनके पास है वो दिन का तायुन भी कर देंगे और इसका ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा।
निगरान हुकूमत का बुनियादी काम भी इंतखाबात में मामनत करना है, आप तमाम काम कर रहे हैं सिवाय इंतखाबात के।
जो इंतखाबात के अमल की मामनत है उस सिलसिले में बहुत सारे इकदामात हमारी हुकूमत ले चुकी है। अगर ये एक पहलू है कि उसका शायद तशहीर कम हो रही है, उसका इजहार कम हो रहा है, तो वो एक पहलू हो सकता है, लेकिन ऐसा कतन नहीं है।
सदर अलवी ने इंतखाबात की तारीख तजवीज़ की है, अगर सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इंतखाबात का कहती है तो हुकूमत इस पे कोई एतराज़ तो सामने नहीं लेके आएगी?
देखिए, हुकूमत का एतराज़ बनता नहीं है। अगर एतराज़ होगा या नहीं होगा, मैं दोबारा अर्ज़ करता चलूं कि ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, ये निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है। निगरान हुकूमत ने मावनत करनी है, असिस्टेंस करनी है और हमारा जो असिस्टेंस का रोल है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल करने के हवाले से है, सिक्योरिटी के हवाले से है, वो आपको नज़र आएगा कि हम विद कंप्लीट प्रिपरेशन और हम मुकम्मल उसके नेकनीयती के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उस पर सपोर्ट करें।
लेकिन इससे पहले पंजाब के इलेक्शन में हुकूमत ने सिक्योरिटी का जवाब सामने लाया था और वो इंतखाबात नहीं हो सके।
यकीनन उस वक्त जो है हालात ऐसे हुए होंगे और हुकूमत के पास ये जवाब होगा जो तौजीहात उन्होंने पेश की थी और उसको मुख्तलिफ फोरम्स पे तस्लीम भी किया गया।
इस वक्त भी पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी सरहदें गैर महफूज होती जा रही हैं, तो क्या इस जवाज़ की बुनियाद पे इंतखाबात में ताखीर तो नहीं हो जाएगी?
सरदस्त मुझे ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आता, गरचे मगरबी महाज पे भी और मशरकी महाज पे भी ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन ज़रूर है जहाँ पे हमारी जो सिक्योरिटी थ्रेट और उसके रिक्वायरमेंट जो रिस्पांस मैकेनिज्म है वो बढ़ रहा है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हम बैक वक्त उस पर भी काबू पा लेंगे और जो इलेक्टोरल प्रोसेस की एक्सरसाइज है उसको भी हम मुकम्मल करा लेंगे।
इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो ज़्यादातर वही नहीं जो माजी में हर मकबूल लीडर के ऊपर लगाए गए, तो ये तासर दुरुस्त नहीं होगा कि उन्हें सियासत से बाहर करने का एक रास्ता है?
देखिए जी, ये एक तो सबजुडिस मैटर है और इसमें जितने भी हमारे एक जुडिशल प्रोसेस या ड्यू प्रोसेस है उसके तहत ये तमाम इल्ज़ामात और उन इल्ज़ामात के जो नतायज हैं उनका भी हमें इंतज़ार है। ये तासर अगर जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि दुरुस्त तासर नहीं है और उम्मीद भी ये करता हूँ कि ये जो जुडिशल प्रोसेस है ये ट्रांसपेरेंट हो और ताकि उनके फॉलोअर्स और जो दूसरे ऑब्जर्वर्स हैं सबको ये नज़र आए कि ये किसी को सियासत से दूर करने का अमल नहीं बल्कि जो एक लॉ ऑफ द लैंड अपनी کورس لینا چاہتا ہے، اپنی راہ لینا چاہتا ہے، وہ راہ لے، یہ اس کا اطلاق میری ذات پہ بھی ہونا چاہیے اور باقی لوگوں پہ بھی ہونا چاہیے۔
صحافتی آزادیوں کا عالم تو یہاں یہ ہے کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے،
آپ کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں۔ صحافتی جو فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے میرے خیال میں ابھی بھی پاکستان کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ریجن کے اندر وہ نسبتاً بہت بہتر ہے، اگر سب سے بہتر نہیں ہے۔ آپ ہندوستان میں جو الیکٹرانک میڈیا کی ارینجمنٹ ہے اور جس انداز سے وہ ہندوتوا کے ایجنڈے اور فیشسٹ بی جے پی کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اس کی ڈائسنٹ کا اگر مانیٹر کریں اور جس طریقے سے وہاں پہ سیلف سینسرشپ، نہ صرف کوہرجن بلکہ اکنامک کوہرجن کا بھی میں اصطلاح استعمال کروں گا، دونوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ ایک مخصوص ہندوتوا کے سیاسی نقطۂ نگاہ کو آگے بڑھاتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اس کی نسبت تو پاکستان میں آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، پاکستان کے حکومتی اور ریاستی اداروں کے کردار کے حوالے سے، پاکستان میں معاشی اصلاحات کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پہ صدا بلند کرنے کی نہ آپ کو اجازت ہو بلکہ اس کو ایئر کرنے کا آپ کو موقع نہ ہو۔
آپ کی نگران حکومت کے متعلق یہ تاثر کیوں ہے کہ یہ جی ایچ کیو کا سویلین چہرہ ہے؟
دیکھیے، یہ تاثر ہر حکومت کے حوالے سے آتا ہے، یہ کوئی نیا تاثر نہیں ہے۔ یہ تاثر عمران خان صاحب کے حکومت جب 2018 کے الیکشن میں آئی تو سلیکٹڈ حکومت کا الزام اسی بنیاد پہ کیا لگایا جاتا تھا، پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی پھر ان پہ بھی یہی تاثر تھا اور یہی الزام لگایا جاتا تھا، اس سے قبل بھی اسی طرح کے الزامات۔ یہ پاکستان کے مخصوص جو پولیٹیکل حالات ہیں ان میں اس قسم کے تاثرات ابھرتے ہیں، اور جب نئے ارینجمنٹ آتی ہے پھر وہ نئے چہرے اور نئی لیڈرشپ کے ساتھ تسلسل کے ساتھ یہ تاثر قائم رہتا ہے۔ میرے خیال میں اس کی اتنی زیادہ ریلیونس ہے نہیں، ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کنٹینیویشن ہے، آرڈر ہے، ایک لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو کہ کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ تھے کہ انہوں نے تجویز کرنا تھا ایک نگران حکومت کے سربراہ کو وفاق میں، اور صوبوں میں بھی یہی عمل تھا، ہم اس عمل سے گزرے ہیں اور اس عمل کے نتیجے میں یہ نگران حکومت اس کی پیداوار ہے۔
چین نے اپنا سفیر کابل بھجوا کے طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پہ تسلیم کر لیا ہے، پاکستان کچھ ایسا سوچ رہا ہے؟
سر دست تو ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے کہ ہم اس حکومت کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک جو ڈیفیکٹو ارینجمنٹ ہے، جو وہاں پہ کنٹرول آف دا گورنمنٹ ہے، وہ ٹی ٹی اے کے ہاتھ آیا ہوا ہے، اور جتنے بھی روزمرہ کے گورننس کے حوالے سے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، وہ فار آل دا پریکٹیکل پرپز ان کو اسی رجیم کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، اور یہ چاہے کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو یہی مستقبل کا جو کورس ہے، جو راہ ہے، وہ ہمیں یہی دکھائی دے رہی ہے۔ ہمارا ایک چیلنج ہے ویسٹرن بارڈر پہ ٹیررزم کے حوالے سے، اور جب دوحہ نیگوشیشنز ہو رہی تھی اس میں بھی خطے کے ممالک جس میں پاکستان شامل ہے، چائنا، سینٹرل ایشیا، رشیا اور جو آئی ایس ایف اور نیٹو کی فورسز تھی جو خطے سے جا رہی تھی، یہ تمام قوتوں کا ٹی ٹی اے کے ساتھ ایک نقطہ جس پہ بہت ڈیٹیل میں بات چیت ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ افغان سرزمین جو ہے نا وہ کسی بھی مملکت کے خلاف ٹیررزم کے حوالے سے استعمال نہیں ہوگی، جس کی انہوں نے دوحہ میں ان نیگوسیشنز کے دوران وہاں پہ کمٹمنٹس بھی دی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پائیدار اور اچھے تعلقات کے لیے خطے کے اندر ہمسایوں کے ساتھ وہ خود بھی اس پہ کنونسڈ ہیں۔ اب وہ کیوں نہیں ہو پا رہا، اس کی مختلف وجوہات ہیں، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، پاکستان ان پہ ہمتاً مختلف پہلوؤں پہ اس پہ غور کرتا ہے، اور ہم وقتاً فوقتاً جو ہمارا کردار ہے اس پہ وہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور جو دوسری جانب سے کردار ہم چاہتے ہیں اس کے متعلق بھی جو رائٹ فورمز ہیں اس پہ ہم انگیج ہیں۔
امریکہ کے بعد پاکستان کے مشرق وسطی کے اتحادی بھی بھارت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا واقعی اسلام آباد سفارتی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے؟
میں تو خیر کسی طور پہ بھی اس تاثر کا نہ قائل ہوں نہ میں اس کو اس زاویے سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے خیال میں جو گلوبل ارینجمنٹ ہے وہ بلاکس کی، بڑی طاقت کی، یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے مڈ سائز کی طاقتوں کی، یہ بہت سارے جگہوں پہ ان کے کنورجنس آف انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ قریب آ جاتے ہیں، اور کہیں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. ایسی صورتحال جی سی سی کے حوالے سے بھی ہے. جی سی سی کا ایک بہت بڑا ہائیڈرو کاربن کی ان کی ایکسپورٹ ہے، تو 1.5 ارب کی جو چائنیز پاپولیشن ہے، کیا اس کی ایکسپورٹ مارکیٹ کو وہ کمپرومائز کر دیں گے، چھوڑ دیں گے اور ایک نئے بلاک جس کا خیالی تصور پیش کیا جا رہا ہے اس میں جڑ جائیں گے؟ میرے خیال میں یہ حقیقت کے قریب قطن نہیں ہے. بہت سارے ٹریڈ انٹرسٹ، اکنامک انٹرسٹ، پولیٹیکل انٹرسٹ، اس میں کہیں قربتیں آ رہی ہیں، کہیں دوریاں آ رہی ہیں، لیکن یہ کسی کولڈ وار پیراڈائم کے تحت نہیں ہے جہاں پہ ایک سوویت بلاک ہے اور ایک کیپٹلسٹ بلاک ہے. یہ حکومتیں، یہ ریاستیں کہیں پر امریکہ کے قریب نظر آئیں گی، کہیں یہی طاقتیں چین کے قریب نظر آئیں گی، کہیں پر یہ کواڈ کی صورت میں نظر آئیں گی، کہیں کواڈ پلس کی صورتوں میں نظر آئیں گی. یہ زیادہ کمپلیکس ہے، یہ اتنا سٹریٹ فارورڈ نہیں ہے.
نگراں وزیراعظم کے خیال میں پاکستان کی سیاسی حکومتیں ملک کے مخصوص سیاسی حالات کی وجہ سے فوج کا چہرہ سمجھی جاتی ہیں. انوار الحق کاکڑ کے اس انٹرویو پر تجزیے کے لیے ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں رسول بخش رئیس، اور یہاں واشنگٹن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں اسفند یار میر. بہت شکریہ دونوں اصحاب کا. رسول، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا کہ نگراں وزیراعظم نے تو کہا ہے کہ سرحدی سیکیورٹی کے مسائل کی وجہ سے عام انتخابات میں رکاوٹ نہیں آئے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک ہوں گے انتخابات؟ کچھ ہلکے سمجھتے ہیں کہ مارچ سے پہلے انتخابات ہو جائیں گے، کتنی جان ہے اس آرگومنٹ میں؟
مجھے کوئی زیادہ جان نظر نہیں آتی، اس لیے کہ آئین میں تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اسمبلیاں توڑی جانے کی صورت میں 90 دن کے بعد انتخابات ہوں گے. یہ نگران وزیر اعظم کو بھی پتہ ہے، ان سے پہلے جانے والوں کو بھی پتہ تھا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی پتہ ہے، اعلیٰ عدلیہ کو، سارے پاکستان میں اس کے اوپر کھل کر بحث ہوئی ہے کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. کہ اگر ایسا ہے، اور بالکل ہے، آئین یہی کچھ کہتا ہے، تو پھر تاریخ کیوں نہیں دی جا رہی؟ نگران وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا کام نہیں ہے الیکشن کرانا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کیوں تاریخ نہیں دے رہے؟ جب تاریخ نہیں مل رہی تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ انتخابات واقعی فروری میں، مارچ میں ہو جائیں گے؟ سب کہتے ہیں آئین کے مطابق ہو جائیں گے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ آئین کے مطابق جو ہونے تھے پنجاب اسمبلی کے، وہ 90 دن کے اندر نہیں ہوئے. اس بارے میں عدالت عظمیٰ کا فیصلہ آیا، وہ بھی انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. تو اسی لیے کوئی ساکھ اور اعتماد اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کا نہیں ہے، کیونکہ یہ موجودہ حکومت کسی کی حکومت ہے، یہ اپنے طور پر تو نہ وجود میں آ سکتی تھی، نہ کھڑی ہو سکتی ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ جو ان کو لائے ہیں، یا اس سے پہلے جنہوں نے کہ 13 جماعت اتحاد کو 16-17 مہینے مسلط کر کے پاکستان پر، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا تھا، ان کے ارادے کیا ہیں، ان کی طرف دیکھنا ہوگا.
رائٹ، میں اسفند یار سے رسول صاحب اسی بات پہ کچھ اسفند یار، سیکیورٹی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سیکیورٹی میں مغربی سرحد یا مشرقی سرحد، جس طرح سے کیئر ٹیکر پی ایم نے بھی مینشن کیا کہ جو بھی سچویشن ہو دونوں بارڈرز پہ، اس کے پیرلل الیکشنز ہو سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مغربی سرحد پہ جنرلی خطرہ ہے، اور اتنا خطرہ ہے کہ وہ الیکشنز ڈیلے کروا سکتا ہے؟
دیکھیں، جہاں تک الیکشن ڈیلے کرنے کا سوال ہے، وہ ایک سیاسی کیلکولیشن رہی ہے پاکستان میں. پاکستان میں بہت مخدوش سیکیورٹی حالات میں بھی الیکشن ہوئے ہیں. 2008 کا الیکشن ہوا، بہت وائلنٹ سچویشن تھی. 2013 میں بھی بہت وائلنس تھا، اٹیکس ہوئے پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر، خاص طور پہ اے این پی کے اوپر، کے پی میں بہت سے اٹیک ہوئے. اس بار سچویشن خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن جو مین چیلنجر ہے پاکستان کو، وہ ہے تحریک طالبان پاکستان. اور اس بار हम देखते हैं कि वो सिविलियन टारगेटिंग जो है उसको उसमें इतना इंगेज नहीं करे, वो ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं. सो इन दैट सेंस टीटीपी के जो डिक्लेयर्ड अजाइम हैं उसमें इलेक्टोरल प्रोसेस को अंडरमाइन करना शामिल नहीं है. लेकिन दूसरी तरफ दाइश खुरासान और दाइश की जो पाकिस्तान के लिए तंजीम है वो अब ये कहना शुरू हो गई है कि वो इलेक्शन के ऊपर कुछ सेबोटाज करने की कोशिश करेंगे. और हमने इस सिलसिले में दो से तीन बड़े वाकयात देखे हैं. पहले जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के ऊपर एक हमला हुआ कुछ अर्सा पहले, फिर रिसेंटली बाजौड़ में JUIF की एक पॉलिटिकल रैली के ऊपर एक बहुत बड़ा और बहुत ही यू नो वेस्टना किस्म का अटैक हुआ. और फिर मोर रिसेंटली JUIF के ही लीडर को बलूचिस्तान में एक सुसाइड बॉम्बिंग में टारगेट किया गया. सो दाइश की तरफ से ख़तरा है. तीसरा ख़तरा जो पाकिस्तान में इस वक्त है वो बलोच सेपरेटिस्ट वायलेंस का है. और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस को अटैक या अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे. वो चाइनीज़ टारगेट्स को अटैक कर रहे हैं. रिसेंटली हमने देखा कि वो उन्होंने गवादर में एक बार फिर से चाइनीज़ इंजीनियर्स को अटैक करने की कोशिश की. सो शायद उसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ इतना कोई डायरेक्ट लिंकेज कनेक्शन नहीं है.
तो समझे जो भी सिचुएशन हो पाकिस्तान के कंट्रोल में इतना है कि इलेक्शंस हो सकते हैं.
मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने इससे मुश्किल हालात में, मुश्किल सिक्योरिटी हालात में इलेक्शंस करवाए हैं.
रसूल साहब, एक चीज़ अगर हम देखते हैं 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से जब हम बात करते हैं तो किसकी जिम्मेदारी किसकी है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होते, अगर नहीं हुए तो अब कौन जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए?
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. सदर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है. उन्होंने उनको बुला के मुशावरत करने की कोशिश की, वो वहाँ पे नहीं गए और दो दफ़ा बुलाया उन्होंने. और इसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से एक तजवीज़ भी कर दिया कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए. तो अभी तक तो उनकी तरफ से मुशावरत ही हो रही है, कोई जवाब नहीं आया. आईनी जिम्मेदारी इंतखाबात कराने की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है. और जो भी उन्होंने कानून भी बनाया है और पहले भी समझ में यही आता था कि तारीख का ऐलान भी वही करेंगे, तो जाहिर है कि अगर आइन की वो खिलाफ वर्जी करते हैं तो वही मुर्द इल्ज़ाम होंगे और उनके ऊपर बाद में मुकदमा भी चलाया जा सकता है. तो जिम्मेदारी है
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. तो कागर साहब जो कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत का काम नहीं है कि वो इंतखाबात से मुतालिक अफवाहों को दूर करने के लिए काम करे, आप क्या कहते हैं इस पर?
देखें, निगरान हुकूमत बनाई क्यों गई है तो दूसरी हुकूमत रह जाती. निगरान हुकूमत का मकसद है कि निगरानी करे हुकूमत की और इंतखाबात के लिए जो भी सहूलतें, जो भी इंतजामी मामलात हैं उनको संभाले. और जाहिर है कि इस हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर इंतखाबात शफाफ, मुनसफाना और आज़ादाना तौर पर करे. क्योंकि यहाँ अब पाकिस्तान में सवालात उठाए जा रहे हैं कि निगरान हुकूमत क्या ये इंतखाबात की निगरानी कर रही है या किसी के मफादात की निगरानी कर रही है. कि इसकी हियत को देखें, इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं या घुसाए गए हैं वो सारे उनका ताल्लुक या तो मुस्लिम लीग नून से है, ज़्यादातर का ताल्लुक मुस्लिम नून लीग से है, उनके वफादार हैं, पुराने उनके कारकुन गुमाश्ते हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है या किसी और सियासी जमात से है. तो इस वक्त जो निज़ाम बना हुआ है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वाकई इंतखाबात होंगे, हो गए तो क्या शफाफ होंगे, क्या ऐसे इंतखाबात होंगे कि जिनको दुनिया तस्लीम कर लेगी, क्या पाकिस्तान के लोग और सियासी जमातें बिल्कुल उसको तस्लीम कर लेंगी कि शफाफ हुए हैं. बड़े सवाल
इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी. रसूल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन एक चीज़ में असवंद यार से पहले ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से फॉरेन रिलेशंस के हवाले से काकर साहब ने कहा कि चीन ने जिस तरह से ताल्लुकात शुरू कर लिए हैं अफगानिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है क्या ऑप्शन हैं और पाकिस्तान हिचकिचा क्यों रहा है तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने में या रिकग्नाइज करने में उनको?
اول تو یہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ چین نے طالبان کی رجیم کو ریکگنائز کر لیا ہے. چین نے امبیسڈر اپنا ٹاپ ڈپلومیٹ روٹیٹ آؤٹ کیا ہے. وہاں پہ ایک شارجے ڈی افیئرز لیول کے ڈپلومیٹ کو انہوں نے پہلے اپوائنٹ کیا ہوا تھا, ان کا ٹینیور ختم ہو گیا. جو نیا انہوں نے چین نے سفیر بھیجا ہے وہ ان کے نظام میں امبیسڈر کے رینک کا ہے. چین نے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی ایک نیا سفیر بھیجا ہے, جبکہ بیجنگ میں چین نے طالبان کو انوائٹ نہیں کیا کہ وہ اپنا امبیسڈر بھیجیں. وہاں پر ان کی ایمبسی ایک طرح سے ڈاؤن گریڈیڈ ہی رہتی ہے, اور چین نے سیپریٹلی بھی کوئی اناؤنسمنٹ ایسی نہیں کی کہ وہ طالبان کو ریکگنائز کریں. سو میرے خیال میں یہ ایک روٹین معمول
ہے. میں
تو نہیں اس کو ریکگنیشن سمجھتا.
تو پاکستان کیوں ہے حج کے ساتھ؟
آئی تھنک پاکستان کا تو اب یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان کا ایک سنگل پوائنٹ ایشو ہے جو کہ ٹی ٹی پی کا ہے. ٹی ٹی پی کو جو ایک طرح کی سینکچری سیف ہیون طالبان نے دیا ہوا ہے, آئی تھنک پاکستان شروع میں تو شاید اس کو درگزر کرنے کو تیار تھا. پاکستان طالبان کی اس نصیحت کو بھی ماننے کو تیار تھا کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیتے ہیں, لیکن پچھلے 6-8 ماہ میں خاص طور پر یہ طالبان کے اوپر جو پاکستان کا جو ٹرسٹ ہے یا فیتھ ہے یا ان سے جو بھی ایکسپیکٹیشنز رہی ہیں اس میں بہت حد تک تبدیلی آئی ہے. اور اب یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے سرکاری حلقوں میں ایک ریئل ڈبیٹ جاری ہے کہ کیا پاکستان کا مسئلہ ٹی ٹی پی ہے یا کابل میں بیٹھی طالبان حکومت ہے.
رسول صاحب, ایک چیز کاکر صاحب نے ایک اور بات کہی کہ پاکستان کے اتحادی جو ہیں بھارت کے پاس اگر وہ چلے جاتے ہیں یا بھارت کے کلوز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے دور ہو گئے ہیں. آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟
دیکھیں, وہ بالکل دوستوں نے کہا کہ اس وقت سعودی عرب کے اور یونائیٹڈ عرب امریکہ کے مفادات بہت وسیع ہیں, وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے جو ایک نرم گوشا محبت یا دوستی کے پرانے روایتی رشتے ہیں وہ اس سے ختم ہو جائیں گے. اس وقت دنیا میں جو ریاستوں کی لین دین ہے, تجارت ہے اور سرمایہ کاری ہے یا تعلقات کی نوعیت ہے, وہ جو مٹیریل انٹرسٹ ہیں ان سے ڈیپینڈ ہوتی ہے. تو پاکستان میں بھی ان کے مفادات ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہندوستان کہ معیشت میں زیادہ ترقی بھی ہو رہی ہے, افزائش سرا بھی زیادہ ہے.
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بزنس انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ, لیکن پاکستان اس سے دور نہیں ہو رہا. اس پہ میں ڈیفینیٹلی اسفند یار کی بھی اوپینین لوں گا رسول صاحب, اور آپ کی طرف اس کے بعد آؤں گا چین کے ریلیشنز کے حوالے سے کابل کے ساتھ. اسفند یار, کیا آپ کیا کہتے ہیں, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر یہی جو پارٹنرز تھے پاکستان کے, یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اس سے پہلے بہت کلوز الائز سمجھے جاتے تھے, اب وہ اگر بھارت کے قریب ہو رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے دور ہو رہے ہیں؟
لیکن پاکستان سے مڈل ایسٹرن ممالک, مڈل ایسٹرن پاورز, گلف پاورز اپنے تعلق کو قائم رکھیں گی اور شاید اس میں کچھ نہ کچھ ڈیپتھ بھی لائیں. گلف پاورز افغانستان پاکستان میں انٹرسٹ رکھتی ہیں, گو کہ یہاں پر اس قسم کا بزنس بینیفٹ ایڈوانٹیج ان کنٹریز کو نہیں ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان کے لیے جس قسم کی مدد گلف پاورز نے پچھلے عرصوں میں دی ہے, انڈیا کے ساتھ پاکستان کے معاملات سے ریلیٹڈ, چاہے وہ فائنینشیل اسسٹنس ہو کسی ملٹری کرائسس کے دوران یا پھر او آئی سی کا اجلاس طلب کرنا, ایک طرح کی ڈپلومیٹک ہیلپ, ڈپلومیٹک کور, آئی تھنک پاکستان کے لیے اس طرح کی ہیلپ گلف سے مانگنا یا سولیسٹ کرنا مشکل ہوتا جائے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ گلف پاورز پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ معاملات کو نارملائز کرنے کے لیے بھی کہیں گی.
لائٹ رسول صاحب, لاسٹ میں میرے پاس 15 سیکنڈ ہے, اگر آپ چین کے تعلقات جس طرح سے چین نے بنایا ہے, ابھی کابل میں سفیر تعینات کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان سے جس طرح کاکر صاحب نے کہا کہ ڈیل کرنا ہوگا دنیا کو, یہی ایک فیکٹ ہے؟
نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ چین نے ان کو تسلیم نہیں کیا اور کوئی حل کے تعلقات ہے وہ اب گرین بھی نہیں ہوئے. پاکستان بھی تسلیم نہیں کرے گا, اور چین اور پاکستان کی پالیسی میں آپ افغانستان کے حوالے سے کچھ مطابقت دیکھیں گے, اور لیکن پاکستان اپنے فیصلے طالبان کے ایٹیٹیوڈز کو
دیکھ کے اس کے اکارڈنگلی کیے جائیں گے. بہت بہت شکریہ رسول صاحب آپ کا, آپ ہمارے ساتھ تھے اور رسول یار ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تھے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.
نن شپې په خبرونو کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د ملګرو ملتونو منشي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز د بشري حقوقو څخه یو جدي سرغړونه بولي. دغه بندیز د لګېدو نه دوه کاله پوره شول خو طالبانو کومه حل لار نه ده موندلې. د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله، تهران کې چارواکي وایي چې نن د امریکا سره د زندانیانو تبادله کوي. واشنگتن د ایران شپږ میلیارډ ډالر کنګل شوی شتمنۍ هم آزادوي. او د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو دوام، د خوړو نړیوال پروګرام را روان، ژمه ځپونکی ګڼي او وایي چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره دوی یو میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري.
السلام علیکم، ماخام مو په خیر. نن د شنبې د سپتمبر د میاشتې 13مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه احمد شکیب یم. د خبرونه کې په اسلام آباد کې ل خپل همکار خدای نور ناصر نه د طالبانو رئیس الوزرا ته د پاکستان د لمړي وزیر د لیک جزئیات اخلم، او د خبرونه لملما د اندرا ګاندی په روختون کې د زړه د ناروغیو د څنګ مشر محمد حامد هوتک سره د ماشومانو د زړه ناروغیو په زیاتوالي غږیږو. له دوه ورځې په مننه خبرونه د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. نن د شنبه دوه کال پوره شول چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې جونې لښپګم ټولګي څخه پورته ل تعلیم نه منې کړې دي. افغانستان په نړۍ کې وزنه هواد چې په دنجونو پر زده کړو بندیز لګیدل. اوس دنجونو او خځو حقونه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د اجنډا په سر کې راځي. د نړۍ مشان نن په نیویارک کې خپل غونډه پیلوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د چارو څانګه وی د طالبانو په بندیز تر یو میلیون زیات انجونې اغیزمنې شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په ایکس لیکلي چې دا کار د بشري حقوقو یو نه توجیه کیدونکې سرغړونه ده.
نن دوشنبه دوه کال پوره کیږي چې په افغانستان کې انجونې لیسوته لتللو منه شوې دي. دا د بشري حقوقو یو نه توجیه کیدونکې سرغړونه ده چې پر ټول هیواد باندې وګدي مودل لپاره بد اغیزه پرېږدي. انجونې د خوندزي پورې تړاو لري، پرېږدي چې بیرته ورشي.
د طالبانو دغه اقدام د ټول نړۍ لخوا غندل شوی او یو عمده دلیل چې طالبان د افغانستان د مشروع حاکمیت په نوم نه پیژندل کیږي هم د ستونزه ده. خو طالبانو د دې سربیره نور اقدامات هم کړي چې خځې انجونې له تعلیم او تحصیل منع دي، بلکې د پارکونو او کار کولو څخه هم منع شوی دي.
طبیعي از وقتی ما پوهنتون نداشته باشیم، دکتر نداریم، ما معلم نداریم، ما اکرام شناس نداریم و به همین منوال جامعه رو به نابودی میره و ما میخواییم که دوباره پوهنتون ها باز شد و بتانیم به تحصیل خود ادامه بتیم.
طالبان وی دوی د شپږم ټولګي پورتن جونې لزده کړو ځکه منه کړي چې د دوی په تفسیر د اسلامي اصولو یا شریعت سره سمون نه درلود. خو دوی هلکان له همدې دورې زده کړو نه دی منه کړي. په تیرو دوه کلونو کې طالبان ویلي چې د یو داسې چاپیریال رامنځته کولو باندې کار کوي چې د دوی په باور د نجونو د زده کړو د دوام لپاره مناسب وسی.
اگر ما علم نداشته باشیم مطمئن باشیم که فردای افغانستان تاریک تر از 20 سال قبل است. فردای افغانستان هر روز میره به طرف نابودی و بجای این که ما کشور ما و اتمی حکومت امارات اسلامی بجای این که رسمیت خود از کشورهای دیگه بگیره و کشورهای دیگه قبولش کنن، برعکس در مقابلش استفاده میشه.
پر ثانوي زده کړو بندیز یوازې د نجونو حقونه نه دي، دا وضعیت د ټولو افغانانو لپاره د بد ناورین سبب شوی. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشره میرمن سندی مکین وی په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره د بودیجې د سخت کمبود سره مخ ده، او که بودیجه ترلاسه نه کړي نو بل میاشت به په بشپړ ډول په دغه هیواد یعنی افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي. میرمن سندی مکین د یکشن بی پورز د ای بی سی ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د اکتوبر په میاشت کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره بودیجه نه لري. ملګری ملتونه وی په افغانستان کې د 28 میلیونو زیات کسانو ژوند پر بشري مرستو متکی دي، او په دغه هیواد کې 15 میلیونه کسان نه پوهیږي چې بل ځل خواړه به د کم ځای ترلاسه کړي.
په یو سیمایز مطلب کې د پاکستان موقت لمړي وزیر انور الحق کاکړ د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ته یو لیک استولای او کې د همکاري غوښتنه شوې ده. یو بل خبر لمخې د جمعیت علماي اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو مشورتي کمیسیون د جوړیدو غوښتنه کړې ده. د دې دوه مطالبه پاړه په اسلام آباد کې ل خپل همکار خدای نور ناصر سره خبرې کوم چې د همدغه په اسکایپ پروگرام سره عملګره شوې ده. ناصر صاحب سلامونه. د لیک نور جزئیات سدي او د مولانا فضل الرحمن غوښتنه کله شوې ده او د څه رقم مشورتي میکانیزم غواړي جوړ کړي؟
ډیره مننه شعیب صاحب. د پاکستان موقت لومړي وزیر لیک چې د طالبان حکومت رئیس الوزرا مولا محمد احسان خان ته لیکلی تا په اسامت کې چارواکي وایي چې دا یو عادي لیک وو او د یو شمیر نور هیوادونو هیواد مشرانو چې ښاغلي کاکړ ته د هغه د لومړي وزیر په جوړېدو باندې مبارکي ویلې وه، پرتونه یې ورته لیږلي وو. همدغسې یو خط د طالبان حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند لوري هم لومړي وزیر کاکړ ته راغلی و. د هغه په ځواب کې بیا ښاغلي کاکړ مولا حسن اخوند ته دغه خط لیږلی و. جوړې کې ډېرې برخې په رسنیو کې وو، ډېرو رسنیو اخیستې دي. پدې خط کې ښاغلی کاکړ د مولا محمد حسن
فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده، زموږ اړیکه ناصر صاحب سره پرې شو. هڅه کوو چې لکه وروسته په دې اړه جزئیات لاغنه واخلو. اما رزوس یو بل مطلب ته یو پیژندل شوی امریکایي چیرونکو وایي امریکا به د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د اړیکو د سمولو لپاره د خپل اقتصادي او نظامی سرچینو نه کار وانخلي. د بروکینګ سیرینیز مرکز د جنوبي اسیا د څنګ چیرونکو مایکل اوهانلن په دې باور دی چې امریکا نوواړي په یاد سیمه کې هیڅ ډول خپلتیا ولري. او هانلن زموږ همکار نظرانی یوسف زئی ته ویلي پاکستان چې څه کړلی هغه بری بي.
ډیر مننه تاسو د وخت نه. تاسو د افغان طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ ورستۍ بے باوري او تورونو ته څنګه ګورئ؟ دوی په تیرو لسیزو کې ډیر ښه تعلق لرو. تاسو په نظر څه شی دی چې د دوی دغه اړیکې خرابې کړې دي؟
Well, I think there was no reason to expect it to be good.
فکر کوم چې د خوړی کو د لارلو تمکولو لپاره هیڅ دلیل شتون لري. او په حقیقت کې په تیرو شلو کلونو کې ډیرو امریکایانو تل هڅه کوله چې پاکستان دې ته واڅې وي چې د طالبانو ملاتړ ونکړي. ځکه دا به په حقیقت کې د پاکستان په ګټه نه وي. زه باور لرم چې پاکستان فکر کاوه چې متحده ایالات او ناتو به ډیر ژر له افغانستان څخه ووځي. او له همدې امله دوی فکر کاوه چې په افغانستان کې د یو ډول نفوذ د ساتلو لپاره دوی یو ډول ملګری ته اړتیا لري. زما په اند د دوی لپاره ښه به دا وي چې د افغان جمهوریت حکومت سره کار کړی وای او د هغه د پیاوړتیا هڅه یې کړې وای او د یاغیانو ملاتړ یې نه وای کړی. نو په دې توګه پاکستان د تیرو شلو کلونو خپلې غلطې تګلارې پایلې ګوري. خدا سکم خاص دلیل موجود نه و چې دا فکر کېده چې طالبان به په افغانستان کې د پاکستان د خوخي حکومت کوي. په هر صورت دا د اسلام پال افراطیانو یو ډله ده چې په خط کې د پاکستان د مشرتابه دول فکر نه کوي. افغان طالبان په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې او نورو افراطي ډلو لپاره خواخوږي لري. دا اوس په خپل د پاکستان دولت غواخ پیښوي. خو پاکستان چې څه کړلی دي هغه بریبي او دای ولوی تیروتنه و.
پاکستانی چارواکو ویلي دي چې طالبان باید د دوه تړون تزان جمن پاتې کی او اجازه ورنکړي چې خاورې د پاکستان په ضد وکړول شي. آیا امریکا د پاکستان سره په دغه خبره باندې موافقه ده؟
فکر کوم چې موږ په عمومي توګه په جنوبي اسیا کې د افراطیت پر ضد یو، مګر البته موږ د پاکستان سره د یو تړون له مخې ملګري نه یو. او زه فکر نه کوم چې موږ په افغانستان برلاسی لرو. نو زه فکر نه کوم چې موږ به د اقتصادي یا نظامي سرچینو نه کار واخلو څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ هر ډول تفاهم د ساتلو لپاره هڅه وکړو. زه ډاډیم چې متحده ایالات به د پاکستان سره په محدوده کچه کار وکړي. د بلګې په توګه که چیرې موږ استخبارات ولرو، یعنی که چیرته یو ځانګړی ګواښ موجود وي. مګر له دې خوا زه نه ګورم چې متحده ایالات به د دې ستونزې سره په معامله کې ډیر فعال شریک وي، ځکه چې بیا موږ واقعا هغه ډول اړیکې نه لرو چې د دې ډول مرستې لامل شي. پاکستان په خپل لدی ګواک سره مقابله کوي مونږ تلوي او عوامل یې هم دا وو چې پاکستان د طالبانو په مهال ملاتړ کړی دی او هم دغه وجه وای چې مونږ بیرته ووتلو او اوس مونږ کده پاکستان سره مرسته کول واړو هم نونه شو کولای اوس مونږ په حقیقت کې په سویلي اسیا کې ډیر نفوذ یا وړتیا نه لرو
کده پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې لا نورې خراب شوې تاسو فکر کوئ چې امریکا به د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کوم ډول اقدامات وکړي
I think it's quite unlikely for the foreseeable future.
فکر کوم چې دا د نږدې راتلونکي لپاره امکان نه لري. تاسو دانش ویلای چې هیڅ کله نه تاسو نه پوهیږئ چې په 15 یا 100 کلونو کې به څه ډول ګواښونه راڅرګند شي. څه ډول اړیکې به رامنځته شي او په 15 یا 100 کلونو یا 20 کلونو کې د متحده ایالاتو او پاکستان اړیکې به څه ډول شي. مګر د نږدې راتلونکي لپاره متحده ایالات له سیاسي پلوه یو ډول احساساتي دي او د نړۍ له دې برخې څخه په ستراتیژیک ډول ستړي شوی دي. او په یو ډول پاکستان د طالبانو سره د اوږدمهاله ملاتړ لامل مونږ په شړلو سره خپل هدف ترلاسه کړ کچې د پاکستان د طالبانو په دې کچه ملاتړ نه وای کړی نو په افغانستان کې به زموږ ماموریت شاید نه وای ناکام شوی او له همدې امله زه فکر کوم چې مونږ په لویه کچه د دې ستونزې نه خلاصون وینځو خو زموږ نه غواړو چې یوې افراطي ډلې د پاکستان حکومت نسکور کړي او یا د پاکستان اټومي وسلو ته لاس واچوي نو دلته ځینې ګواښونه شتون لري چې که دوی خورا ډیر شي زه باور لرم چې مونږ به مرستې ته چمتو یو خو د یو ډول افراطي ډلې د فعالیتونو په اړه زه فکر کوم چې دا د پاکستان خپله مسأله ده خو موږ له پاکستان سره واقعا ستراتیژیک ملګري نه یو موږ متحدین نه یو او له همدې امله دا به زموږ لپاره پالستون زنه وي چې ورسره معامله وکړو
چین لومړنی هیواد شو چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته رسمن په افغانستان کې خپل سفیر وټاکو آیا په افغانستان کې د چین ګټې او نفوذ امریکا اندېښمنوي او کنه
Not very much because
دیر نه ځکه چې مونږ کولای شو خو غواړو نو هم د چین په شان کار کولای شو او که زمونږ وازنې اندښنه د چین لري ساتل وي نو مونږ کولای شو اړیکه هم ټینګ کړو او شاید یو ورځ به مونږ وکړو خو د ویتنام په شان د وخت په تیریدو سره مونږ کولای شو د پخوانیو جنگونو نه ځان بیل کړو البته افغان طالبان په روسي میاشتو کې نور زیات افراطی شوی دي خو د هغوی نه همداته مکیده او زه فکر کوم چې مونږ باید د خطو منو چې چین هلته موجود دی یوازینی اصلي مسله چې زه فکر کولای شم هغه دا ده چې یقینا افغانستان ډېر ستراتیژیک منرالونه لري چې ځنې مونږ ته د دوو قانونو لپاره بدیل سرچینه راکوي بعد وختونه مونږ په افغانستان کې د تولید شویو موادو لپاره کوم بدیل سرچینه نه وینو ځکه چې په افغانستان کې یوازینی اصلي بهرنۍ برانډ چین دی نو دا په دې معنا ده چې چین به ډېر کنټرول ولري د ستراتیژیکو منرالونو په اړه یو څه اندېښنه موجوده ده مګر زه فکر کوم چې دا یوازینی لویه پایله ده چې زه یې وینم
بیرته ګرځو اسلام آباد ته او هلته خپل همکار خدای نور ناصر سره خبرې کوم چې لکه څنګه زمونږ اړیکه ورسره پرې شو ناصر صاحب زما غږ وساوري
بلې هو تاسو راغلئ
مهرباني د پاکستان د موقت صدر اعظم د لیک جزئیات څه دي چې طالبانو ته لګلای
د پاکستان موقت لوبړي وزیر انوار الحق کاکر د طالبان حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن افغان ته دا لیک لیږلې دی البته د یو لیک جواب یې ورکړی دی چې د اسلام آباد کې سرچینه وایي ملا محمد حسن افغان د نورو هیواد مشرانو په څیر د پاکستان د موقت لوبړي وزیر انوار الحق کاکر ته د مبارکۍ د لپاره خط لیږلې وو چې دا هغه خبرګون کې دا په جواب کې بیا شامل کاکر د خط لیږلې دی ملا محمد حسن افغان ته دغه خط دینی جزئیات پر رسنیو باندې راغلی او په دې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت سره سره په یو شمېر نورو برخو کې د ګډې همکارۍ کول او ورته نکړې د شاهد کاکر او دغه د امنیت په اړه هم ځینې مشتنې ترې کړې دي که څه هم په اسلام آباد کې سرچینې وایي د پاکستان لومړي وزیر د دفتر هغه وایي چې دا یو عادي خط و خو وایي رسنیو ځکه هم دغه ډېر خپور کړو یا په ډېر بحثونه په دې باندې وسو چې دا وخت اوس مهال د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې کرنګلې دي او هغه د دې امله چې د تېرې څه مودې راهیسې چې په پاکستان کې څومره هم بدونه کېږي اسلام آباد یې ټول په افغان طالبانو پورې کوي او وایي چې د افغانستان خاور باندې کار کوي
بله اصلا د مبارکۍ پیغامونه تشریفاتي بڼه لري خو کاری چې د پاکستان حکومت له دې فرصت نه ګټه پورته کړي د خپل غښتنی له طالبانو سره مطرح کړي دي راشو تورخم ته تورخم کې څه حال ده دروازه خلاصه شوې ده
بلې هو دروازه خلاصه ده په لومړی ورځ باندې چې کله دا دروازه خلاصه په غنا غنا به کې زیاته و ځکه چې و یا اته اوره جنا په دې بل کې دا دروازه باندې و نو هم د کرشي د پاکستان غاړې ته د پښتونخوا غاړې ته او هم د کرشي د افغانستان غاړې ته په تلګونو موټرې کانټینرې مالونو کې کانټینرې همدا سي په زرګونو انسانان باندې پاتې و په لومړی ورځ باندې راشت غنا غنا زیاته و او بیا هم حالات نورمال دی او وګړي او سره
اسلام آباد کې د امریکا غاک خبريال خدای نور نصر صاحب ډیره زیات مننه کوم له معلوماتونو په خیر اوسه. هم خراغلاست رازونړېوالو مسایلو ته د متحدو ایالاتونو او ایران ترمنز د قطر په منځګړتوب د شوې هوکړې لمخې نن دوشنبه 15 امریکایان له غوښت څخه قطر ته ورسیدل. دغه کسان وروسته لاغه آزاد شول چې ایران تایید کړ په سویلي کوریا کې د یاد هیواد شپږ میلیارډ ډالر کنګل شوی پیسې آزادی شي بي. امریکا وایي ایران یوازې د بشري چارو لپاره لدې پیسو نه ګټه پورته کولای شي.
ایرانی چارواکی وای ورستلغه چې په سوهیلی کوریا کې د ایران 5 میلیارډ ډالر کنګل شوی پیسې آزاد شوه. نن د شنبه د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ د بندیانو تبادله کیږي.
موضوع تبادله
د بندیانو تبادله به همدانن وشي. 15 ایرانی اتباب د امریکا له زندانونو آزاد شي. د روسي معلوماتو لمخې د وطنې د هغوی د خپل غښتنې لمخې ایران ته ستنيږي. یو بل به په درین هواد کې له خپل کورنۍ سره یوځای شي.
دا 10 میلیارډ ډالر د واشنگټن او تهران ترمنځ د بندیانو د تبادلې د پلان یو مهمه برخه ده چې اوس دغه پیسې د قطر یو بانک ته رسیدلې دي.
ما شاهد
موږ د سویل کوریا په ګډون په یو شمیر هوادونو کې د ایران د شتمنۍ د کنګل کېدو شاهدان وو. د فعال بهرنی سیاست لمخې د نیک مرغه په سویل کوریا کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ آزاد شوه او که خدای کول نن به په بشپړ ډول د ایران د حکومت او ملت تر کنټرول لاندې راشي.
سرچینو رویټرز خبری آژانس ویلی دغه قرارداد لمخي 15 هغه امریکایان هم آزادیږي چې دوه ګونی تابعیت لري او ټاکل شوی دی له تهران څخه قطر او بیا له غزایه متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه د ورستي تحول په اړه څه نه دی ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ له ایران سره د بندیانو د تبادلې د هوکړې دفاع وکړه او وی ویل د هغو امریکایانو ستنول چې په ناعادلانه ډول نیول شوي لومړیتوب ورته لري.
دی ایران هر خپل پیسې چې په هغه وخت کې د تیلو د خرڅلاو په نتیجه کې په قانوني ډول ترلاسه شوی وي او له لومړۍ ورځې څخه زموږ د بندیزونو سره مخ وي د بشري اهدافو د کاریدو لپاره استثنا شوی دي. هوکړه په ساده توګه د یو هیواد له بانک څخه په بل هیواد کې بانک ته د یادو پیسو د لیږد اجازه ورکوي چیرې چې به په ځانګړي ډول د بشري اهدافو لپاره وکارول شي.
خو دغه جګپور امریکایي چارواکي وویل واشنگټن به هیڅ وخت تهران پرې نه ږدي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي.
مونږ ژمن یو، ولسمشر بایدن ژمن دی چې ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي له یوې یا بلې لارې څخه. مونږ په دې باور یو چې د دغې نتیجې د ترلاسه کېدو لپاره ډیپلوماسي غوره لار ده.
د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ د بندیانو د تبادله د تاوتریخوالو د کمیدو په معنا نه ده، ځکه ایران اوس مهال د اټومي وسلو کچې ته نږدې یورانیم تولیدوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
په نورو لنډو خبرونو کې دا ونی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د نړۍ مشران سره راټولېږي. دا غونډه نن د دوشنبه په ورځ په دې موخه چې د نړۍ په کچه د پرمختګ لپاره هڅې چټکې شي پیلېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش ویلي چې تر 2030 کال پورې د دوامدار پرمختیا په 15 شخصونو کې یوازې د 15 سلنه پرمختګ تما کېدای شي. دغه موخه د بیوزلۍ، لوږې، ارزان انرژي ته لاسرسی، د اقلیمي بدلون سره مبارزه او د جنډر د مساوات یقیني کول شامل دي. د ترکیه د ولسمشر دفتر د دوشنبه پر ورځ ویلي چې رجب طیب اردوغان د تسلا د برېښنایي موټرو د کمپنۍ د مشر ایلن ماسک سره په نیویارک کې کتلي او ترې غوښتي چې په ترکیه کې د خپل کارخانه پرانیزي. اردوغان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د برخې اخیستلو لپاره امریکا ته په سفر راغلی ده. نوموړی د ایلن ماسک سره د فضايي ماموریتونو په برخه کې په همکاریو هم غږېدلی ده. ماسک اردوغان ته ویلي چې د سپیس ایکس شرکت په ترکیه کې د سټارلینک خدمتونو د وړاندې کولو لپاره جواز غواړي. د موټر جوړولو د کمپنیو د کارکونکو اتصاب کړتل دي چې کومه پایله ولري د یک شنبه په ورځ درې ورځې ته وغځید. دوی دلته په امریکا کې د دریو غټو امریکایي کمپنیو په وړاندې اتصاب کړه ده. ټاکل شوی ده چې د کارګرانو ټولنه د جنرال موټرز له کمپنۍ سره خپل مذاکرات له سره پیل کړي. څناسه 2200 کارګرانو د فورت سټیټلانټنس او جنرال موټرز د کمپنیو په وړاندې اتصاب کړه ده. دا لومړی ځل دی چې کارګران په دې لوی شمیر کې د دریو کمپنیو پر ضد اعتراض او اتصاب کوي. کمپنیو ویلي چې په تنخوا کې سملاسي 10% زیاتوالی مني، خو کارګران د 40% غوښتنه کوي.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 9:30 نه تر 11:00 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
بیا مخره غلاست اوس هم راځو د ماشومانو یو جدي روغتيایي مشکل ته. د افغاني سری میاشت ټولنه وایي چې له 2000 څخه زیات د هغو افغان ماشومانو نمونه لیکلي چې د زړه ناروغي څخه کړيږي او د جراحي عملیات ته انتظار باسي. د دې رقم نه یو شمیر ماشومان روغتونونو ته معرفي شوی دي، اما دا شمیر اوس هم ډیر لوی دی. اول افغان ماشومان د زړه ناروغي او کړيږي. په دې اړه مو د بحث لپاره د اندرا ګاندي پروختون کې د زړه د ناروغي د څنګ مشر محمد حامد هوتاک ته بلنه ورکړي. هوتاک صاحب سلامونه ونی کی هله 2000 ډیر لوی شمیر د دولیانو د زړه ناروغي مو لیدلې، اما په ماشومان کې دا واقعیت کم وی. ولی افغان ماشومان د زړه په ناروغي اخته کیږي، لوی لاملونه څه دي تاسو په نظر؟
سلامونه
ونی کی هله
تاسو
سب ته
ځان راو دي دوه ناروغی سبب شي یا ماشومان
ډاکټر صاحب، په ډیرو هیوادونو کې د دغه ډول ناروغیو د درملنې امکانات پوره شته، اما تر هغه ځایه پورې چې موږ پوهیږو په افغانستان کې دغه امکانات ډیر کم دي. په خو ماشومان جرمني، هند او ځینو نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره لیږل کېدل، اوس دغه ماشومان چیرته لیږل کیږي؟ تاسو پوهیږئ چې په دې تیرو دوو کلونو کې له بدلونونو وروسته د جرمني او افغانستان اړیکې اوس هغه څه په خو اوس نشته.
بله، اوس هم یعنی موږ د افغانستان د صحت سکتور کې د راګندي په روغتون کې فعلاً د غیو دولتي شفخانه ده چې کولی شي یو تعداد د زړه خدمات یا د زړه سروي درملنه وکړي. چې دا خدمات یې تقریبا د دې کالو راهیسې موږ دغه پروژه د زړه د ولادي ناروغیو د عملیاتونو په راګندي روغتون کې شروع کړې ده. چې دا د وزارت سکامې او د سری نشټمن کې د ټولیا تلونکو نتیجه کې چې هغه عملیاتونه چې موږ په تمام کې دي په دغه دولتي سکتور کې یا په دولتي شفخانه کې، لکه موږ ورته پیلي وایي چې دا ناروغي تقریبا 10% په ماشومانو کې معمولا موجود دي، او دا کله کله ناکله د خلاصه پاتې کېږي او د اولادي نقصه ده او په ماشومانو کې د مړینې او دا سبب کېږي.
نو دا په دې معنی چې ماشومان اوس بهر ته د درمنن لپاره نه لیږل کیږي؟ بله
بله، تقریبا یو تعداد په افغانستان کې او خصوصا په اندرا ګاندي دولتي روغتون کې چې دا خپل خدای اوس خوشبختانه نو ټول شي او دا عملیاتونه وکړي. او بعضي کمپلیکس عملیاتونه لا هم شته چې موږ د لارې په سر کې دي، ځکه یعنی هغه چالشونه مې تر اوسه دي خدمات لا هم مونږ نشو کولای. خو یو تعداد چې خوشبختانه په خوا په دغه ناروغي د کبله مینه بده ماشومان ویره وړه کچه لړدله دا اوس څیره دا که شو دا و ان شاء الله مونږ دغه عملیاتونه کولای شو.
صحیح تصویږي چې یو ډیر لوی ستونزه د دغه ناروغیو د درمنن لګښتونه دي چې اکثره کورنۍ ورکوي نشي. ستاسو په نظر د یو ماشوم چې د زړه د سوري په ناروغي باندې اخته وي پهغه باندې څونه مصرف راځي او د پیسې څوک ورکوي؟
دغه پیسې خو تقریبا تر یو حد پورې د سوي میاشتې په حمایت باندې زیاتره نورو هغه خصوصي سکتورونو ته چې دوی ورکوي پخوا به ورکول کېدلې. فرض کړه دغه عملیاتونه چې موږ کول د دوی په بدل کې به تر یو نیم زر ډالر د دوی تقریبا هغه یو عملیات په هکله باندې راته په ډېر مغلب عملیاتو کې حتی تقریبا تر څلور پنځه زره ډالرو به د دوی مصرف وو چې سرې میاشتې به حکومت کو نظر په هغه ویټنګ لسټ یا هغه انتظار لسټ چې کوم ولګېدل دي کړی ده هغه به بیا همدغه مراجعه په اساس باندې به دوی کار وکړو. اوس هغه چې موږ کړی ده دغه عملیاتونه مجاني اندرا گاندھی روپتون کی قلبی ٹیم کو آستہ بانے او د پدولتی سکتور کی منگا اجرا کرو چی داری سخا ہیس نو آغا مسارف او یا حدینہ نمتر اکت کم شای چی پس کد خپلا دولتی
سکتور کی مانا نسیت
آغا بباد بئی خیداری کی تر غیر آنو سری
ډیر زیاته مننه د کابل د اندرا گاندھی پروختون کې د ماشومانو د زړه د ناروغۍ او د څنګه مشر محمد حامد هوتک سب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. تاسو ته ښه غواړم. د روانې سپتمبر میاشتې پر درویشتمه د اولمپیک آسیایی سیالۍ پیلېږي. له افغانستان څخه به تر یو سلو ډېر زیات لوبغاړي ګډون پکې وکړي، خو په دې لوبغاړو کې یوه ښځینه لوبغاړې هم نشته. طالبان وایي په داخل کې دا موضوع نه ده حل شوی، خو شنونکي په دې باور دي چې د ښځینه لوبغاړو ګډون اړین دی. نورحال د شمس آریان په ریپورت کې.
د رواني سپتمبر میاشتې پر درویشتمه نیټه د چین په هانګژو ښار کې د آسیایي اولمپیک سیالۍ پیلېږي. په دغو سیالیو کې د لوبو په مخه به تر یو سلو دېرش زیات افغان ورزشکاران ګډون وکړي. د افغانستان د ورزش او بدني روزنې ریاست ویانده تل مشواڼۍ وایي چې افغان ورزشکاران پوره تیاری لري، خو دا سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یاد یو سلو دېرش ورزشکارانو کې یوه ښځینه لوبغاړې هم نشته. مشواڼۍ وایي چې د ښځو ګډون ته په داخل کې حل لاره نه ده پیدا شوې.
فعلاً خو مونږ څه نسو ویلی، دا له وخت نه مخکې خبره ده، ځکه چې تاسو په جریان کې تر اوسه پر دې مسلې ته په داخل کې حل لاره نه ده پیدا شوې. نو کله چې داخلي ستونزې او دغه مسله داخل کې حل سي، لغنه وروسته بیا مونږ ویلی سو چې دوی به ګډون وکولی سي که ونه کولی سي. اوس دا موضوع له وخت نه مخکې ده، نو ځکه وړاندې ترې څه ویل کېدای نه سي.
خو بلخوا د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر او ښځینه لوبغاړي چې له هېواده بهر دي وایي چې دوی د راتلونکي آسیایي لوبو لپاره پوره چمتووالی لري او په راتلونکو ورځو کې به خپل رسمي سفر پیل کړي.
موږ خوشبختانه یلدوس هاشمی د اتلیت کمیشن لپاره نوماند کړی ده او هیله او ارزو مو ده چې دا به د راتلونکي څلورو کال لپاره د افغانستان په نمایندګۍ په اتلیت کمیشن ته کامیاب شي. آمادګیانی مشیری ویل دي لوبغاړي تمرین کوي، موږ په شل تاریخ خپل سفر پیلو او همدا سفر څو بیا موږ دوی هفته هلته تمرین کوو تر څو د آب و هوا سره عادت شو او بیا په لوبو کې ګډون وکړو.
قرار است په تاریخ 3 و 4 اکتوبر کې ملي بسکلری افغانستان هم مسابقات ایشان گیمز چین اشتراک میکنه. خوشبختانه ما به این مسابقات آماده که خوص داریم و آمادگی ما تمرینات ما هنوز جریان داره و همچنان در کنار مسابقات من خودم به بخش اتلت کمیشن در آسیا کاندید هستم. امیدوار هستم که نشجه خوب بگیریم و برای 4 سال آینده صدای ورزشکاران در آسیا باشیم.
خو بل لورته د ورزشي برخې شرونکو وایي چې پر نړیوالو ډګرونو د لوبو کولو مخه یوازې د میډالونو ګټل نه، بلکې د ملتونو فرهنګ او رسوم ننداري ته وړاندې کیږي. د دوی په خبره چې د ښځینه لوبغاړو ګډون هم دومره اړین دی لکه د نارینه لوبغاړو.
افغانستان تیمش چیګونه میتونه کې یک نمایندګي خوب شایسته و سربلند در این کشور باشه؟ چیګونه؟ چون زیبایی تیم یا قشنگیش میتونه که تکمیل بکنه اینا را، تنها میتونه که بانوان در هیچ حضور داشته باشه با تیم ما.
د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې د میرمنو د زده کړو او کار د مخنیوي تر څنګ افغان میرمنو ته د لوبو او ورزش اجازه هم نشته. همدا لامل دی چې زیاتره افغان ښځینه ورزشکارانو وطن تر کړی دی او ځینې د وطن د پریښېدو په حال کې دي. شمساریان، امریکا ژغ.
درنو دوستانو، پښتو خبری خپرونه همدلته پایته رسیږي. د نن ورځې د خپرونې مطالب او یا ویډیوګانې د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې په څو شیبو کې خپریږي او تاسو کولی شئ چې هلته هم د خبرونو متن ولولئ ام هم ویډیو وګورئ. نو اوس د دې خبری خپرونه پیلېږي. تر سبا د خدای پامان.